خبرونه د افغانستان په وخت نه هم جوش او سهم ازیم تاسو ازادي رادیو ته خوږی است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د طالبان حکومت برانې 4000 سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ ویل چې درې کال وروسته لدی چې دوی وخت ورسېدل حکومت په نړۍ کې د نه هدیش افغان سفارتونو قونسلګری کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکیه، روسیه، ایران او پاکستان په ګډون یولسو ودونو ته لسکونه ډیپلوماټان لیږلي دي. ریوټرز خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې اس نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده اماراتو په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلې دي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځو ودونو ویلي چې د طالبانو دا ډول رسمي پیژندلو لارو به تر هغې وخته بنده وي چې دوی د ښځو حقونو په برخه کې لاره هواره نه کړي. د نجونو او میرمنو لپاره عالي ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي او د هغوی د بشپړې ازادۍ اجازه یې نه وي ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډې د جوړولو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبې په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکي اړخ بللی دی. ګوتریش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او له افغانستان څخه نورې ودونو د ترګری د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګند کړي ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولې ودونو ته چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بله او د ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پوهنتون دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. د هرات ځایي مسؤلین وایي چې پرون دلته یوې ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي مړه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري ایجنسی د طالبانو د حکومت د هرات ولایت ویاند یوسف ایسادی له قوله ویلي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د پاسو او 580 ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان که نږدې هر ورځ د ورته خوراړې ټرافیکي پیښو سبب دی ګرځي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د هغه ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې په وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیالې ولسمشرۍ او دیموکرات ګوند نوماندي کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبه په ورځ خپل پولندي ټبرو امریکایي ملاتړ سره یو ټلیفوني تماس تنظیم کړو، هغه د خپل سیمایزو شبکو لري د دوی انتخاباتي کمپاین سره واصل شي. او رسنۍ خبرم دا چې ټاګل شوې ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړې لوبډلې سره د 500 لوبه وکړي. دا لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ روانې لړۍ دویمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونی لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونی لوبه کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د یاد افغان لوبغاړي په شپږو اوورونو کې د 100 لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم واورئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له غونډې د افغان ښځو د حقونو تمید څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې واخلي.
افغانستان کې د پاسپورت غوښتونکو نیوکه له هم په خپل ځای دي.
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی.
ما میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات برق سي د کچې طرف اسي، نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمشر تینی ګوترش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له قانونه د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غوړې ودونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. نور جزئیات د اکرام له اکرام راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبرې وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسني رژیم تر ټولو وحشتناکه اړخ بولي. انټونیو ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقونو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پېښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوه خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړي او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبره دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکې ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کوم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخیستل سي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل له دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه به برآیند این نشست ها اقدامی
د دې ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي تر څو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست میاندیشد.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې له مخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړي بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیر کال کې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور څخه د هغوی د نومونو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې تر انبون لاندې په یوه خبري کانفرنس کې دا وکړه چې له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو او تعامل کچې پرمختګ کړی. خو شمېر افغان کاربان له طالبانو سره د نړۍ پر اړیکو او همکاري نیوکه کوي، وایي چې دا کار د هغه افغانانو په حق کې جفاده چې تلې نړۍ ته د هلي پسترګې کتلې او د خپل حقونو تامین غواړي. نور جزئیات د سناکه کړه پر راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یوه کال کې د تحریمونو او د تورلس څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لیرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو په لیست کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه یې لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اصفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یوه کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي چې پنځه دېرش د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه د سفارتونو او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یوه کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ورځې په تېرېدو پر افغانانو محدودیتونه زیاتوي او خلک په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډېر غور د طالبانو کړنې وڅېړي او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې دریو کلونو راهیسې د نړیوالو او بشري حقونو د سازمانونو لخوا د بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی او له دوی غوښتل شوی چې پر افغانانو ټول لګول شوي بندیزونه لیرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. لبناني چارواکي د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسایلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نور یې ټپین کړي دي چې په سیمه کې د وی اړخیزې جګړې ویره راپارولې ده. نور جزئیات د فرشتي صحاق په راپور کې.
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 وویل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نور یې ټپیان کړي دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزې جګړې ویره یې راپارولې ده. یوې امنیتي سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلي، ویلي چې په هغو مخابراتي ارتباطي وسایلو کې چاودنې شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان جنوب او ختیس کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یو لړۍ تیر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک د تیر ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وژل شویو کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوي وو. د تیر ورځې په دغو بریدونو کې د وژل شویو شمیر 12 تنه وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوي وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نښه شوي وسایل د واکی ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 څخه پورته تر 20 تنو یاد کړی او ویلي دی چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوي دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د وروستیو چاودنو تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلې تنظیم شوي چاودنې بلل کیږي. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر د 18 له برید څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس وړاندې د خپل جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 13 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل، موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو. دا زړورتیا، هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 13 وویل چې د پیجرونو له چاودنو وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی وویل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې چاودنو په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر 13 خبرداری ورکړی چې د پیجرونو چاودنې په لبنان کې د ډراماتیکې جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو له مخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري، خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړي دي. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړي ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپله ځانګړې شمیره او کوډ لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي سره له دې چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تېرېدو سره اړوند پوستخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دي راغلي. دوی سره له دې چې د طالبان حکومت د پاسپورت د اخیستلو بیلابیل نور مرکزونه پرانیستي، خو بیا یې ستونزې پر ځای دي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ورځني ډول 15,000 پاسپورتونه ویشي او دا یې بې مخینه اقدام بللی دی. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمېر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تېرېدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
ما چې کله بایومټریک وکړ پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت را تراشي، یعنی و میاشتې وروسته راغی او دا ډېر یو وګدا مو دا ځکه هغه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی، او که ډېر شوی وای وخت د رش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځنډیدلې، خو زما پاسپورت و میاشتې وروسته راغی او دا په حیرانوونکي توګه تر ټولو لویه مده ده، ځکه د جمهوریت په وخت کې ډېر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړی دی چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي، تقریبا شپږ او میاشت کیږي چې موږ منتظر یو چې موږ پاسپورتونه راوځي، نو تر اوسه نه دی راوتی. کدی کوم دی کورنۍ دی کوم غړي راو موزي دی بل نفر ډیر ځان کیږي زما د خوان پاسپورت راوته دی د ما پاتې دی د لورګانو مې پاتې دی. همداسې موږ پاسپورت ته ضرورت لرو، یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکي جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وخت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
ډیر وخت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنه کول کړی، خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو $1,500 ورکوي، خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا $500 $1,000 در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمور
د یادو شکایتونو اوید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځني ډول یې 15,000 پاسپورټونه ویشلي او دا یې یو بې مخینې اقدام بللی دی. دغه ریاست د چارو د ښه والي په موخه د جولای په 20 په کابل کې د پاسپورټونو د ویش د 3 مرکزونو د پرانیستلو خبره هم کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، داسې مهال چې په تیرو 3 کې د پاسپورټونو د ویش بهیر 2 د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بېلابېلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وځي. ډېری دوی د دغې کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیری اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 افغانان له خپل هېواده وتلي دي. راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1,000,000 اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مې تر ورته ګولایت کې د برېښنا ستونزه په یاد ولایت کې د تخنیکی مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برېښنا د نشتون له امله دوی نشي کولی برېښنا رشتې پورې اړوند خپل زده کړې ښه ترسره کړي. عام خلک هم د برېښنا له کمښت شکایت لري. په دې اړه نور حال راپور کې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سر ټکوي او وایي چې دې ستونزې د ژوند چارې ټکنې کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کې پراته دي، خو خلک یې دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو انستیتیوت یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسي ورکولی لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې له ډلې یو ښوونکي محمد حمید ازادي راډیو ته وویل
عمومي مشکل د وسایلو بخش کې څنګه لرو؟ صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي، همداسې د خامو موادو داسې د دې له کمبود سره بعضې وخت لږ موږ مخ یو. او عمومي مشکل څه ده؟ هغه د برق چې موږ اسلامي مرد غواړو چې موږ انستیتیوت ته برق راکاني، نو موږ مشکلات د برق څه ده که چې طرف اسي نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملي څه پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد مونږ ترور کولای شو جوړولای شو.
د دې انسټیټ د برېښنا څنګه زده کوونکي امین الله وای د برېښنا پر اشتکی زده کړې کوي، خو وای دی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېزه کړې ده.
خو بل چې دا نور انداز اختراګانې زموږ کې د برقي جاروګانې دي او یا لغول جملو څخه یادونه د ورکشاپ مثلا تخنیکی ورکشاپ لپاره پارسنگ تایس و چې موږ ترتیب کړی و. ترې انرژي داسې ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فرین برق راکوي. اسلامي عمران د غوښتنه نه ده ځکه چې دا داسې ده او مرکزي انستیتوت ده او مرکزي انستیتوت ده موږ برق شته لرو اما برق نه لرو. موږ ژوندی برق نه لرو نو کله دلته وریځي بس دلته چې ده موږ شمسی دي نو هغه کار نه کوي نو موږ ورته ناست و همداسې. نو ښه به دای چې اسلامي عمارت نه یوه وختونه لرو چې موږ ته برق اته پایې تېرې شوي دي خو برق یوازینی مشکل دی موږ برق.
د یاد ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي او وایي که حکومت د چک بند ورته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هوارې سي. د یاد ولایت اوسېدونکي 15 کلن نور محمد وایي د بند چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعاله سي د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده اوس چې دلته هم کوبل ته اوله کې اول بس د چک د فابریکو کوبل ته یې ورکولو بیا دغه د فابریکه ورونه شوله اوس هغه رایسه موږ په چې کزا جوړه شي په اتلسو میاشت کې موږ ډېر خوشحاله یو ډېره مننه ځینې کړو.
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړې چې دا مهال 70% کار مخته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوي عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوه کورونه شروع دي چې ډېر پشیده سه شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوی راوړی د ایرانه او د هغه دروازې چې دي د کانال یوه کوسر دروازه او یوه دغه د ګیلاوې دروازه چې دا ټول هغه سپو کوي د بند خړی وبوسي هغه یې اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ورده چې دا یوازې میدان وردګو ولایت نه دي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې هلته خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاویې شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یونډیفي په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دي. په ځانګړي ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتیشي ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول $200 میلیونه د برېښنا پر پیر لګوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه او دغه کمې مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي. دغه نړیوالې رستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي او هغه نور 15% 40% چې پاته سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې چې د لوږې کړېږي هغو ته دا پیسې او دا مرستې نه رسېږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي د ولس ته پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې دا څه مرستې چې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي یا خپل همکارانو تور کوي یا قریبانو یا دوستانو تور کوي او پاته ولس چې دی ولس دغسې شمه ناست دی.
السلام علیکم، ما د رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلام نیکی لوړانې کوم. ما غوښتنه ده چې اسلامي عمارت د اسلام په چوکاټ کې د نجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق دی، فرض په خلکو باندې باید ویکړي. نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي خو زر تر زره وخت یې باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې هیڅوک داسې زړه نه ښه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي یا خپل درسونه تلاټ شو درسونه وې څوک درس نه وای دا ولې نو زکه چا ته وظیفه نه پیدا کیږي نو څوک وظیفه کولې شي ټول خلک چا پانتونونه ویلې دي خوشي ګرځي نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولېږي او مکتبونه پرې ووایي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خبرونې دویمې برخې ته راغلو مخکې تر دې چې خبرونه